د افغانستان په وخت 3:00 بجې شي. اوس هم خبرونه په افغانستان کې د ملګر ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر په وایي تازه راپور کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د رسنۍ پر وضعیت اندېښنه ښودلې. یونما نن په وایي بیان کې ویل چې دا راپور په افغانستان کې د خبریالانو د رسنیو د کارکونکو او رسنیزو ادارو پر وړاندې زیاتېدونکي ننګونې مستندوي. یونما وایي د سانسور او معلوماتو ته د لاسرسي پر وړاندې تر سختو بندیزونو لاندې چاپېریال کې خپلې چارې پر مخ وړي. په راپور کې چې د طالبانو د واکمنۍ دوله پیله د روان 2023 کال د سپتمبر تر 10 پورې مدران غړي راغلي دي چې خبریالان او په ځانګړې ډول د رسنیو خزینه کارکونکي له زیاتو بندیزونو او تبعیضي چلن سره مخامخ دي چې د مسلکي کارپنو محل د ورتیا اغېزمنوي. د بشري حقوقو د سر سازمان هیومن رایټس واچ وایي چې په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره روان تشدد تنظیم شوی او سیستماتیک دی. په یوه راپور کې چې پرون د دې سازمان پر ویب پاڼه خپور شو راغلی دی چې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان نجونو او ښځو کړاو له هم د نړیوالو پاملرنې ته اړتیا لري. په راپور کې راغلی دی چې طالبان نارینه مجبوروي چې د ښځو په برخه کې د طالبانو اوامر پر ځای کړي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د چکرې نظام حتی کول چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. پنځه ویشت دقیقې بحث ته ښه راغلاست. نن د طالبانو او چین پر اړیکو خبرې کوو چې دغه تودې او دوستانه اړیکې چې پر اقتصادي ګټو ولاړې دي د ځینو پیښو له کبله د ترینګلتیا خواته روانې ښکاري. دغه اړیکې د تاجکستان په خاوره کې د ننه د لړم یا قرب میاشتې د 28مې لیوي حملې وروسته چې په نتیجه کې یو چینایي وګړی ووژل سو او څلور نور چینایان ټپیان سول له پیچلتیاو سره مخامخ سوي دي. با خبرو سرچینو چې د امنیتي دلایلو له مخې د نوم له څرګندولو ډډه کوله. ازادي راډیو ته ویلي چې دغه برید د افغانستان له خاورې سوی وو خو د طالبانو حکومت دا موضوع لا تایید کړې نه ده. تر دې پیښې وروسته د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شیایو یونګ لومړی پاکستان او بیا کابل ته سفر وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم د چین د ځانګړي استازي د کتنې خبر ورکړی دی. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شیایو یونګ د شنبې پر ورځ په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره تر کتنې وروسته د یک شنبه ماښام پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې دوی د افغانستان د بیا رغونې لپاره د ښه ګاونډیتوب د اړیکو د پراخولو په هدف د ګډ کار پر دوام خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د طالبانو د دفاع له سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد سره هم کتلی دي. د کابل لپاره د چین ځانګړي استازي پاکستان او افغانستان ته تر سفر مخکې تیر اونۍ په یو مرکه کې ویلي وو چې په افغانستان کې تر شلو ډېرې ترهګرې ډلې فعالیت کوي. تر دې مخکې په پاکستان کې په وار وار چینایي انجینران او وګړي وژل سوي چې پاکستاني ملامتي پر افغانستان واکمنو طالبانو باندې اچولې. خو طالبانو په دغسې پیښو کې خپل دخالت رد کړی دی. چین یو له هغو هیوادونو دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د دغې ډلې سفیر یې منلی دی. چین په افغانستان کې د قانونو له استخراج او نور اقتصادي پروژو سره ډېره لیوالتیا لري او تېره میاشت هم د طالبانو حکومت خبر ورکړ چې د آمو سیند په نفتي حوزه کې د 300 نورو استخراجي څاګانو د کندنې چارې پیل سوي چې د چین آف چین شرکت لخوا به پر مخ بیول کیږي او یو کال وروسته به دا چارې بشپړېږي. د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت څو وخت مخکې ویلي و چې یو چینایي شرکت د 15 میلیون ډالرو په لګښت د آمو سیند په حوزه کې د 300 نفتي څاګانو کیندل پیلوي. د نفتي څاګانو کیندل به د کال 500 میلیون ډالر عاید لري. د طالبان حکومت تیر کال د بدخشان په واخان کې له چین سره د وسلېدو لپاره د یو سړک د جوړولو خبر ورکړی وو. اوس پښتنه ولاړېږي چې چین په کوم قیمت په افغانستان کې اقتصادي پروژې عملي کوي او له طالبانو سره د اړیکو لوړې ژورې څومره جدي دي. په څو شیبو کې له میلمنو سره دا موضوع مطرح کوو. د دې بحث میلمانه دی د اقتصادي چارو شنونکی سمی ستانکزی، دغه راز د سیاسي چارو شنونکی عزیز احمدزی. دواړو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې سمی ستانکزی، تاسو تر اوسه د طالبانو او چین اړیکې له اقتصادي مسایلو هاخوا پر نورو کومو ګټو ستاسو په نظر ولاړې دي؟
د چین اړیکې په افغانستان کې له اقتصادي اړیکو ریخوا یو مهمه برخه چې دغه د پاکستان د حالت په افغانستان کې او د هغوی اقتصادي پروژې دي. پاکستان تقریبا له 10 میلیارد نه زیات قرضه له چین نه اخیسته ده په تیرو څو کلو کې، او ستام دې ډول IMF او امارات متحده عربي او له دې نور ممالکو نه. یو هغه چې هلته مطرح کېږي په دې اقتصادي پروژو کې هغه د افغانستان نه استفاده ده د هغه لپاره ریجنل کنیکټیویټي لپاره یا د منطقي وصل لپاره. په هغه کې پاکستان همیشه ادعا کړی چې دوی په افغانستان باندې کنټرول لري او دا چین ته د یو ضمانت په شکل باندې وړاندې کړی. نو د اوس لپاره د دې لپاره چې چین چې کومه سرمایه ګذاري کړې ده په پاکستان کې او د دې لپاره چې یو حقیقي تصویر ولري له دغه سرمایه ګذاري نه ورې خواته د اقتصادي برخه چې تاسو یاد کړئ مستقیما د افغانستان او د چین له دې نه ور اخواته یو مهمه برخه د چین لپاره په خپل مستقیم نظارت د افغانستان د تحولاتو د افغانستان کې د پاکستان د برلاسه او کوم ضمانتونه چې وړاندې کړي دي. نو زه فکر کوم په داسې شرایطو کې چې اوس موږ ورته ګورو چې افغانستان یو فاقد دی او مشروع حکومت ده، یو داسې حکومت چې هغه د مشروعیت ولري هغه وجود نه لري او دوی راځي په زیربنایي پروژو کې یا په استخراج د معدنو په دیو کې سرمایه ګذاري کوي، هغه یې ډېره کمه برخه ده. غټه برخه، غوښینه برخه هغه د پاکستان قرضې دي، د افغانستان نه د ګټې اخیستنې په اساس باندې او د تضمین په اساس باندې او د دې لپاره چې دوی مستقیم نظارت وکړي د چین خپله مداخله یا له نږدې نه څار د دغو پروژو یا د افغانستان کې تحولاتو دغه به مهم برخه اوسیږي.
بل ستانکزای صاحب، چین تاسو یادونه وکړه چې په پاکستان کې هم لوی پروژې لري، یوه لاره یو کمربند د دې پروژې په چوکاټ کې چین غواړي چې په پاکستان کې هم ځینې اساسي پروژې ورغوي. په پاکستان کې چې حمله کیږي په کوم هدف کیږي او په افغانستان کې چې پر چینایي اتباعو انجینرانو حمله کیږي لکه دوه کلمه مخکې هم یو حمله کابل کې شوی، دا په کوم هدف کیږي؟
په پاکستان کې عمده برخه د بلوچ بلتونوختونکو لخوانه ده چې هغه په اوس په یو لوی مصیبت باندې پاکستان ته بدل شوی ده او هغوی ځان په حق باندې ګڼي چې د موږ له ساحې نه له منطقې نه د موږ له منابعو نه د هغه لپاره استفاده کیږي، د پاکستان د ملټري استبلیشمنت لخوا نه استفاده کیږي، ولې دوی ته هغه حقوق چې لازم دي هغه نه ورته ورکول کیږي. دا ساحه یې په فقر کې ساتلې، په بیچارګۍ کې ساتلې ده، د خلک ډېر ځورېدلي دي. نو هغوی راپاڅېږي او د خپلو حقوقو د غوښتلو لپاره وخت نا وخت د هغه باندې حملې کوي. دغه یوه برخه ده. ولې په افغانستان کې هم په افغانستان کې یو بل تھیوري چې موجوده ده هغه دا ده چې د امریکا او د غرب او د چین اقتصادي رقابت لپاره د طالبانو دوه ګونې استفاده د پاکستان نخوانه کنه. دا یو مهمه برخه ګڼل کیږي چې یو هغه په دې کې دا په وخت کې طالبان راوستل کېدل، یوه تھیوري دا چې طالبان به دلته منحیث یو نیابتي ترهګري ډلې امنیت به خرابې او د یو رود او یو کمربند پروژې لپاره به د دې ناکامېدو سبب ګرځي. په همدغه اساس و چې زلمی خلیزاد څو ځله چین ته او نور ممالکو ته سفرونه وکړل مخکې د دوی له راوستلو نه مخکې دوی له قرارداد نه او دوی ته اطمینان ورکړ چې دا کار به نه کیږي. ولې باوجود د هغې موږ ګورو چې هغه برعکس دي، کنه نتایج برعکس دي، یا د کومې حملې چې کیږي د دوی وزل کېدل یا نور دخالتونه چې دي دا دې خواته اشاره کوي چې ویره ستاره، ویره موجوده ده چې له دې پراکسی نه به د دې لویې پروژې د ناکامولو لپاره د منطقې د امنیت خرابولو لپاره ممکن په ډېر اسانۍ سره استفاده ترې وسي. نو هغه یو طرف د خطر ده، یو طرف د ویرې ده، یو تیوري په هغه برخه کې موجوده ده. او فکر کوم چې یو بل دلیل چې چین دی په دغه حالات کې په افغانستان کې دخیل وسیږي هغه به همدا وي چې دوی له نږدې نه نظارت وکړي دا مسایل څنګه تحول کوي، څنګه تغییر کوي.
عزیز احمدزی، تاسو ته راځو، آیا طالبان چین ته دا اطمینان ورکولی سي چې پر چینایي وګړو یا د چین پر منافعو به حمله نه کیږي؟ حال دا چې په تیرو څه باندې درېو کلونو کې دا کار شوی. په کابل کې دوه کاله مخکې پر یو هوټل چې چینایي وګړي پکې اوسېدل حمله وسوه او داعش مسؤلیت واخیست.
موجوده نظام په کابل کې یا طالبانو امارات دا نسبت هر بل حکومت ته دوی هغه چینایان ته هیڅ اطمینان ورکړي او یو د چینایانو له اصلي علتونو نه چې دوی سره کوشش کوي چې ځان سره نږدې کړي هم هغه دا ده چې دوی په هر عمل کې ډېر قاطعانه هم برخورد کوي له هغو سره، له هر چا سره چې البته هغه اختشاش جوړي. او بر علاوه له دې نه دوی تقریبا د افغانستان په ډېرو زیاتو باندې که ووایو چې 99% شاید یا 100% افغانستان باندې کنټرول لري، نو په دې کې به شاید مبالغه ونه وسیږي. نو دا یو چین لپاره یو ډېر ښه اطمینان ده. نو په همدغه خاطر باندې چین کوشش کوي چې له دوی سره ما بله ورځ یو څه ولیدله چې حتی د افغانستان په غرونو کې چینایي انجینران په جنوب کې تاسو وګورئ یا لوګر کې یا د مثال په توګه د کابل شاوخوا کې یا د سروبي جګدلک یا قوتو کان ته دیو ته په ډېره اسانه توګه باندې له یو ډرایور سره دیو راځي. نو دا خپله دوی ته یو اطمینان حاصلوي چې دلته طالبان امنیت دوی ته تامینولی شي او طالبانو سره تجارت نسبت وه حتی ډېرو نورو مملکتو ته دوی ته اسانه تمامېږي بدون کوم خطر ورته تمامېږي. نو زه فکر کوم چې همدغه علتونه دي چې هغوی غواړي چینایان چې د افغانستان د نظام سره خپل روابط ټینګ کړي او دا اطمینان هم لري دا کار شونی ده.
ډېر مننه سمیستان اگزای. د طالبانو حکومت چې تل د شرعي اصولو د تطبیق خبره کوي کله نه کله چې د دنیا په یو کونج کې د مسلمانانو په وړاندې زور زیاتای کې دوی خپل ژغ پورته کوي، په خپل د چین له خوا پر اویغور مسلمانانو د روانو ظلمونو یادونه نه کوي، هغه ته چې په نړیواله کچه ور باندې انتقادونه کیږي او سیوی دي. دا ولې ستاسو په نظر؟
عمده دلیل اداره طالبان یو نیابتي ډله ده او د دوی د کوم روایتونو سړي ته جوړ کړی شوی و بیل دي. یوازې دغه نه په لسګونه په سلګونه نور مواردو کې هم دوی له روایت سره سړي ته جوړ شوی د افغانستان د حکومت را پرځولو لپاره، د افغانستان د بربادولو لپاره، او د دوی برخورد اوس له قضایاو سره د پاغه کې دوی متضاد عمل لري. یوازې دا د چین مسله نه ده، ولې اصل مسله دا ده چې دوی هلته په پاکستاني سکولاتي مدارسو کې تربیه کېدل او د کوم روایتونو سپي ته جوړېدل ورته مشخص کېدل چې دا به تاسو د افغانستان لپاره استفاده کوي. اوس دوی په واک کې دي، په قدرت کې دي، دلته د نورو منافعو هغه لوی منافع چې دي د پاکستان او د چین د هغو د محافظت لپاره او په عموم کې دوی د دوحې په قرارداد کې نه یوازې دا چې دي له پاکستان سره دوی خپل تړونونه لري، وعده یې کړې چې دغو ګټې به تضمینې، دغو اقتصادي منافع به تضمینې، له امریکا سره حتی ورسره تړون کړی دی چې هیڅوک به نه پرېږدي، هیڅ چاته به اجازه نه ورکوي چې د دوی منافعو په خلاف باندې ودرېږي. او نه یوازې د امریکا نه، بلکې دوی د متحدینو لکه د اسرائیلو، لکه د ناتو د غړو، لکه د نورو غربي ممالکو د دوی منافعو ته چې خطر پېښوي، طالبان به ورسره جنګ کوي، مبارزه به کوي، یو جګړه چې یو ولاتې دوی چې دا اوس مختلف ډلې راخلي د داعش په نوم باندې هغه کوي دپی، یا مثلا د اهل حدیث او مثلا سید نور مسایل سول دوی راپورته کیږي دا دپی هغه اداره اومده اله اداره دوی ته قرارداد کړی دی چې د امریکا، د اسرائیل او د دوی د متحدینو د ټولو دوی ته په هر نو باندې خطر موجود کیږي، دغه نه به دوی دفاع کوي او د ځپلو لپاره به کار کوي. دوی چې نه ونه د مختلفو ممالکو د ګټو د تامین لپاره دوی استفاده کیږي، او دغه ګټه اکثرا د روایتونو چې دي او د بل سره په تضاد کې وي. په همدغه دلیل باندې دوی اوس د هغه لپاره کنه یو هغه ورته اصلاح ورته جوړه کړي چې موږ له حکمت نه کار اخلو. کنه نو دا څه رقم حکمت ده چې دې لپاره چې په واک راځي د افغانستان 30 میلیون نفوس د بربادۍ ته برابر کې، په درې کلو کې 8 میلیون خلک ترنه فرار کوي، په هغه کې حکمت نه کوي کنه. او بیا راپورته کیږي د نورو مسایلو کې، مثلا هلته د چین مسله کېږي، یا د پاکستان مسله کېږي، یا د اسرائیلو مسله کېږي، هلته به له حکمت نه کار اخلي. دا یو غټ تناقض ده متاسفانه په داسې ډلو کې چې دوی خپل واک نه لري، خپل فکري قدرت نه لري، خپل فکر نه شي کولای، او نور څوک ورته لارې تعیني، نور څوک ورته پالیسي تعیني، دا واضح ښکاره کیږي او طالبان استثنا نه دي.
ډېر مننه احمد صاحب. له چین سره د طالبانو نږدېوالی د امریکا د متحده ایالاتونو په څیر د لوریو څومره عکس العملونه پارولی سي چې طالبان ورسره یو ډول تعامل لري؟
خبره دی چین دا ده چې چین په تقریبا په ټوله نړۍ کې اوس یو اقتصادي ځواک باندې بدل شوی ده. چین له هر مملکت سره، له هر ملک سره چې کوم روابط خپل جوړي، هغه د چین د اقتصاد لپاره دی او د چین د اقتصاد د ودې لپاره دی. نو افغانستان سره هم دغه رقم روابط دي. دا به یو اندازه پورې تاثیر ولري، خو ډیر به ځکه ونه لري چې نظامی روابط نشته ده. که چیرته دغه روابط اقتصادي روابط په نظامی روابطو باندې بدل شي، نو هغه وخت بیا د نورو مملکتونو خاص کر د امریکې غبرګون ډیر زیات راپارېدلی شي. خو دا چې اوس فعلا اقتصادي روابط دي او امریکا هم هلته یو اندازه اقتصاد د هغې هم له رکود سره مخ ده، او افغانستان ته دومره ډیر زیات یا نور نړۍ ته دومره ډیر زیات مرسته نشي کولای. بل خوا دی یوکرین مسله منځ کې دا بل خوا هم د اسرائیل او د عربو ترمنځ جنجالونه، نو دا امریکا هم تقریبا په دې کې یو رقم بل خوا ته ګوري، نه غواړي چې په دې باندې فکر وکړي چې چین افغانستان سره اقتصادي روابط جوړي. نو اوس په دې فعلي شرایطو کې دا کوم یو خاص غبرګون زه فکر نه کوم چې راوپاري او که چېرته دغه اقتصادي روابط و نظامي روابط باندې بدل شي، نو هغه وخت کې به ډېر زه فکر کوم طالبانو ته کېدلی شي په ډېر لوړ قیمت باندې تمام شي، اما د فینن لپاره نه.
ډېر مننه. د ستانګزا صاحب مخکې احمد زی صاحب یادونه وکړه چې چین اوس په نړۍ کې په اقتصادي ځواک په بدلېدو دی یا بدل شوی. افغانستان آیا واقعا د چین له اقتصادي پروژو ګټه اخیستلی شي که ستاسو په نظر دا ګټه یوازې د طالبانو اوسني حکومت ته اوړي؟
یو مسله چې تلته مهمه ده، هغه دا ده چې چین باوجود دې چې دوی خپلې کومې پالیسیانې چې لري، لکه مثلا د دوی د پالیسیانو په نتیجه کې د سرانکا د حکومت سقوط و د هغه د بندرونو نیول، که نه د دوی د قرضې په مقابل کې یا په همدغه شکل باندې دوی نورې پالیسیانې مثلا په ایتوپیا کې او په نور افریقایي مملکتونو کې چې ډېر شکایت کېږي چې چین هغه ممالک ریزرو کړي دي اما استفاده نه کوي، هغه ممالک چې دي هغوی اقتصادي ګټه نه شي ترنه پورته کولی. باوجود دې پالیسیانو یو شی چې مهمه ده، هغه دا ده چې چین د یو اقتصادي قدرت په صفت باندې که دوی غواړي چې مخته ولاړ شي او هغه داده تکالیم هم داده، نو په هغه کې مهمه دا ده چې د نړیوالو قوانینو او د قبول شوو قوانینو په رڼا کې دوی کار وکړي، دوی تر څو خپل اعتبار جوړ کړي، او لکه څنګه چې امریکا خپل اعتبار جوړ کړی ده په هغه شکل باندې اعتبار جوړ کړي، او په صورت کې دوی کولی شي مخته ولاړ شي. متاسفانه په افغانستان کې د یو مشروع حکومت په نه موجودیت کې اوس د افغانستان منابع چور او تالان حسابېږي، لوټ حسابېږي. دا د لوټ یو پروژه ده چې پاکستان یې مخته وړي، او په دې کې که چېرته د چین هغه لویه ویره کنه چې دا ترهګرې ډلې راوستل شوي دي لپاره چې د یو ون بیلټ ون روډ پروژه ناکامه کړي، او په څنګ کې هغه کومې قرضې چې د افغانستان نه په استفادې باندې پاکستان افغانستان د تضمین په استفاده ورکړي، موږ له دې نه ګټه اخلو تر څو خپل اقتصاد په پښو درو، تر څو دا مستقیم نظر. زه فکر کوم که دغه دوه لوی اړخونه نه وای، چین به د افغانستان په لوټ کې برخه نه وای اخیستې. اوس په افغانستان کې هر مملکت راځي او په داسې یو شرایطو کې په افغانستان کې مداخله کوي، دا لوټ حسابي کې دا د دوی اعتبار ته سخته صدمه رسوي. د افغانستان د خلکو په دې کې دغه نسته ده، په دې کې رایه نسته ده چې دوی له منابعو نه دې څوک استفاده وکړي، یا هغه پروژو باندې یا اولویت سازي، دا هیڅ وجود نه لري. یوه ډله ده په واک کې او دا ټول د پروژو نه چې کوم مالي ګټې رسیږي، هغه ټولې یوې ډلې ته رسیږي، او هغه ډله یې بوڼۍ په کراچۍ او په پاکستان کې سرمایه ګذاري کوي، که نه د افغانستان ته هیڅ نوه ګټه نه رسیږي. یوازینی کار چې دا کوي دا ده چې دوی ته هغه ورکړه، چین ته او پاکستان ته دوی ته دا مفکوره ورکړه چې افغانستان باید د ډېر مدت لپاره د اوږد مدت لپاره تر تسلط لاندې او په همدغه شرایطو کې په کنټرول کې ولري. په دې اساس باندې د دې ګټه افغانستان ته او د افغانستان خلکو ته نه رسیږي، موقتي ګټه یې د هغه یوې ډلې ته رسیږي، او هغه ډله په افغانستان کې نه مصرفوي، بلکې وړي بیرون ته او په کراچیو په بهر تاونو په دېو کې سرمایه ګذاري کوي، پراپرټیانې په باندې اخلي او خپل ځانونه په باندې مړوي.
ډېر مننه. بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې 15 دقیقې بحث له ازادي راډیو نه اوري. نن د طالبانو او چین پر اړیکو خبري کوو. د دې بحث ملمانه دي د اقتصادي چارو شنونکي سمی ستانکزی، د غرض د چارو شنونکي عزیز احمدزی صاحب، تاسو ته راځو. آیا چین که په افغانستان کې پر قانونو، نفتي حوزو او نورو پروژو پانګونه کوي، د امنیتي پلوه د دوی د خوندیتوب تضمین څه فکر کوي چې څوک ورکولی شي؟
د نورو حکومتونو په یادی تیر حکومتونو په پرتله باندې طالبان یاد خپل جابر، یاد خپل فرزند سختگیری، یا هر هغه چې ده ایدی په خاطر باندې د دوی تسلط یا د دوی هغه په امنیت باندې تقریبا ټینګ ده. لکه مخکې چې ما وویل، تاسو فکر وکړئ تقریبا فکر کوم چې 99% خاوره او دوی له کنټرول لاندې مطلقه ده، که د بدخشان په ولسوالۍ کې یا د خاشرود او د بغران په ولسوالۍ کې هم یو څوک سر وخوځوي دوی په مخالفت کې راپورته شي، نو دوی کولی شي چې هغه زر ډېر وځپي. نو دوی سره یو تضمین تقریبا چین د دغو له دې هغو نه چې چین تقریبا یو رقم نااعلان شوی تضمین اخیستی دی یا اخلي. منګه ګټې دلته خوندې دي او دلته دا جنجال او مشکل بیا نشي پېښولی. زه فکر کوم چې چین په دې کې اوس ډېر زیات کوشش کوي چې په افغانستان کې دغه وضع په همدغه شکل باندې وساتي. دا که د افغانستان حکومت دوی په رسمیت باندې پیژني یا نه پیژني هغه جدا مسله ده، او شاید هم زر ونه پیژني، خو دوی هغه خپلې ګټې ورنخت اخلي. ځکه چې لکه څنګه چې ما مخکې وویلي، چین د هر راز اقتصادي ودې وږی او تږی هېواد ده په ټوله نړۍ کې. که تاسې وګورئ افریقا تقریبا نیمه افریقا چینایانو رانیولې ده، همدارقم سریلانکا، همدارقم نور د هېوادونه دا ټول رانیولي، او دوی کوشش کوي چې همدارنګه افغانستان او بالاخره ایران او بیا په دې له دې لارې نه حتی د منځني ختیځ ته ځان ورسوي، لکه عراق سو، لکه فرزند مثال سو، به اردن سو، یا حتی سعودي سو. نو دوی کوشش کوي، البته دوی کوشش کوي چې هر څونه چې وي، خو چین دا په هر مملکت کې چې امنیتي حالت پوره وي، ښه وي، بهتر وي، چین له هغه حالته په ګټې سره خپلې ګټې لاسته راوړي. او زه فکر کوم چې د طالبانو په موجودیت کې، د طالبانو د نظام په موجودیت کې، دوی ته دغه ضمانت تقریبا خپله دوی ذهني ضمانت ځان ته لاسته راوړلی ده چې موږ باید له دغه امنیت نه استفاده وکړو او خپل اقتصاد ورباندې ښه کړو.
ډېر مننه استانګز صاحب. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هم د چین استازي ځینې وخت هغه پریکړې لیکونه ویډیو کوي چې په افغانستان کې د طالبانو خلاف یا هم د طالبانو خلاف بحثونه کې د طالبانو ملاتړ دریز خپلوي. پر نړیوال سټیج دغه سیو دریز چین څومره زیانمنولای شي ستاس په نظر؟
ال څه فکر کوم، ټول مسائل راځي او په اکثریت مسائلو باندې هر مملکت د خپل الاینس، د خپل هغه چې دي ملګري چې دي، د هغو د ګټو په نظر کې نیولو سره دوی هغه کوي. کنه یو رقم درته ورته کراود پالیسي ورته، یا د ګروهي د بیروبار پالیسي، چې هغه خپل ټول ممالک خپل ملګري لري، خپل هغه سرتینی یو هم د دلیل دا چې بیا هم دلته دا موجوده ده، دا ویره موجوده ده کنه چې د پاکستان د طالبان نو څوک ډېره زیاته ګټه اخلي. آیا دا ډېر زیات د امریکا او د اسرائیلو په ګټه دي، که پاکستان په ګټه باندې ډېر زیات دي، که د چین په ګټه باندې؟ دغه مسایل په کې عمده رول لوبوي. یو اصل چې موجود هغه هلته دا ده چې د چین لپاره، د دې لپاره چې په افغانستان کې اقتصادي سرمایه‌ګذاري وکړي او په مشروع ډول باندې ګټه ترې واخلي. چین هم د ډبلیو ټي او غړی ده، د جهاني تجارت، او افغانستان هم د هغه غړی ده. د هغو د قوانینو په اساس باندې تر څو پورې چې مشروع نظامونه موجود نه اوسېږي، دا دواړه ممالک یو بل سره معاهدې نشي امضا کولای او یا تضمینونه موجود نه اوسېږي. په دې خاطر باندې چین په دغو خطرونو باندې ښه پوهېږي، ولې دلته چون یو د هغه پالیسي موجوده ده، یو د فشار پالیسي موجوده ده، او هغه داسې کېږي، انګېرل کېږي داسې چې طالبان امریکا راوستله د پاکستان په مرسته باندې د دوحې د قرارداد په نتیجه کې، د دغې انګېرنې په نتیجه کې ټول ممالک کوشش کوي چې د دوی وفاداري واخلي. هغه که روسیا ده هم کوشش کوي چې د طالبانو وفاداري واخلي، که چین ده هم کوشش کوي چې واخلي، ځکه دا یو ارزانه نیابتي ډله ده. پاکستان توانیږي چې واخلي، نو چین ولې کوشش ونه کوي؟ زه فکر کوم عمده دلیل د دې همدا ده، ولې په مجموع کې چین او نور سر اقتصادي مملکتونه هغه په دې باندې پوهېږي تر څو پورې چې یو مشروع حکومت نه وي راغلی، موجود نه اوسېږي، او د خلکو نه مشروعیت ونه لري. د دغه سرعت نه علاوه ډېر زیات خطرات دي د سرمایه‌ګذاري لپاره، او هیڅوک د دې جرأت نه کوي. چلته ځکه په داسې یو حالت کې کبي سرمایه‌ګذاري کوي، نو یوازینی تضمین چې دوی ته موجود ده هغه به دا وي چې دوی په خپله باندې راسي نظامي مداخله وکړي تر څو له خپلې سرمایه‌ګذاري نه دفاع وکړي د یو مشروع حکومت په نه موجودیت کې. دغه ډېر خطرناک حالت ده. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې دا وړکي سیاستونه او غټې پالیسیانې او دا ټول د یو مختلف دی او پیچلي حالات باعث ګرځېدي.
ډېر مننه احمد صاحب. د افغانستان لپاره د چین خاص استازي تیره اونۍ په یو مرکه کې وویل چې په افغانستان کې تر شلو زیاتې تروریستي ډلې فعال دي. ستاسو په نظر د چین په سیاستونو کې هم یو ډول تناقض نه لیدل کېږي؟ له یوې خوا په افغانستان کې د امنیتي اندېښنو په اړه څرګندونې کوي، له بلې خوا په افغانستان کې د زیاتو پروژو په برخه کې دوی پانګونې ته لیواله دي.
دغه خبر او د فرزند مثال څه وکړ چې دغه خبر او موږ د پاکستان خبر سره مقایسه کو، پاکستان همیش داسې وایي چې تروریستي ډلې په افغانستان کې موجودې دي، او هغه د هغوی موجودیت د طالبانو تر سیوري لاندې ده. خو چین بیا برعکس هغه وایي چې په افغانستان کې موجود دي، یا دا مال اعلامیه صحیح لوستم نه ده چې دوی وایي چې موجود دي او که موجود به وي، کنه داسې شکی خبره کړې ده.
دوی وایي چې موجود دي،
او که چېرته دا هم ویلي وي چې موجود دي، خو هغه مطلب دا نه ده چې دوی طالبان تورن کې چې تاسو له دا غنه حمایت کوي، دا دي تروریستي ډلونه. یو خبره ډیره زیاته مهمه ده چې هغه زه فکر کوم چې چین دې ته ډېر زیات لیواله کړی چې د طالبانو سره نږدې روابط ونیسي. هغه د یو غور دي، هغه په اسلامي بلتون غوښتونکي چې هغه البته تقریبا تر ډېره حده پورې حتی پاکستان کې موجود و، هغوی ته چینایانو ته معلوماتونه هم و، دا کسان په پاکستان کې موجود دي، دا ډلې په پاکستان کې موجود دي.
خو بیا هم په وړاندې اقدام نه کېدی. ډیر مننه عزیز احمد زئی. له دې سره د 25 دقیقې بحث وخت دلته پای ته رسیدل. نن مو په دې بحث کې د طالبانو او چین پر اړیکو خبرې وکړې. د دې بحث ملمنه و د اقتصادي چارو شنونکي سمیت سنګ زئی، دغه راز د چارو بل شنونکي عزیز احمد زئی. د اوریدونکو هم مننه چې دغه بحث یې را سره واورید.
Okay.